ترنوه بجو دوام کوي. د دې یو ساته خبرونه په راپورونو کې راځي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. نن پنځشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 12. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران تر ټاکل سوي حد زیات ایرانیم غني کړي دي. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان له لوی درستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
د افغانستان سیمې او فارس خلیج په اړه مو ډیر ښه بحث درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړی کولو او د ایران د اټومي موافقې په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي بې ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلي افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سې شنبه په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسېد. د اداري فساد پر ضد مبارزه شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کلنی کانفرنس د جنیف کانفرنس په درشل کې نن په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز، د اروپایي ټولنې سفیر اندریاس وان براندت، کارپوهان چارواکي، د مدني ټولنې استازي او هغه شریکان ګډون کوي چې د اداري فساد په وړاندې له افغانستان سره په مبارزه کې همکاري کوي. ټاکل شوی ده یوه اونۍ وروسته په جنیف کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي چې پکې له 2021 څخه تر 2025 لدې کال پورې به د افغانستان د سولې او پرمختګ چوکاټ رامنځته شي. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنګ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ سوي دي.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبلې ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والي ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان دي.
د والی ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکا ویجاړه سوی او 115 اویا ماینونه شنډ کړی سوی دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یو کور لګیدل چې په نتیجه کې څلور شزی وژل سوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولې چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی وو. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نومبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غني کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2.5 کیلوګرامو ته رسېدې. په ټیټه کچه د ایران د غني سوي یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه. ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي نتیجه اغیز ونه کړي. امریکایي رسنیو په الاسکا کې د انتخاباتو نتیجه اته ورځې وروسته له انتخاباتو پرون اعلان کړه. الاسکا د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال کالج درې رای لري او په دې حالت کې د ټرمپ بریالی کېدو سره په الکترال کالج کې د هغه رای 211 ته ورسېدې، خو د ډیموکرات سیال جو بایدن د الکترال کالج لپاره تر 209 زیاتې رای خپلې کړي چې په نتیجه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکی بلل سوی دی. د قانون له مخې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ګټلو لپاره د الکترال کالج 210 رایو ته اړتیا وي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینې ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس او د امریکا د لړزاند اقتصاد په وړاندې د مبارزې لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میډیکل کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې د هڅو همغږي کوونکی و. هغه په 2009 میډیکل کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورل کېدو د پلانونو په عملي کولو کې رول لوبولی و. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دغه فرمان د روسیې په ملي اسلامي شورا کې مخالفتونه رامنځته کړي او دې مسئلې ته په ملي سطحه د خلکو پام وراوښتی دی. په روسیه کې د مسلمانانو د روحاني مشرانو شوراګانو ریاست په جولای میاشت کې دا فرمان یا فتوا ورکړې وه، خو د نامعلومو دلایلو له مخې پرون خپره سوې ده. د دې فتوا له مخې یوازې مسلمان نارینه کولی سي له غیر مسلمانې ښځې سره د یوه مفتي له تایید وروسته واده وکړي. تر دې فتوا یوه ورځ وروسته د مسلمانانو د روحاني مشرانو د شورا مرستیال د امیر موحد دینوف په ویلامه کې وویل چې دا پریکړه د ټولې شورا استازیتوب نه کوي. په روسیه کې 15 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واورېدل. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې یو اربیا د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. دا هم اوري چې د اورزګان په څو ولسوالیو کې وروستیو جګړو په زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځای کړي.
موږ پر دې ډېر دنیایي شی نه دی راستلی که زر کور دي که 2000 کور دي خالي د غاړې په کالو کې راوتلي وي ټول سره نو یاد خارو لاندې دي.
په بل راپور کې اوري چې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وشو ده. د کورونو چارو وزارت هم وایي
او طالبان په دغه ورستۍ میاشتو کې تاوتریخوالي زیات کړې دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبل اړولې دي.
په بهرنۍ مسایلو کې وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د سولې موافقه وکړه په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خپروو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. افغان چارواکي هم وایي چې طالبانو وروسته له هغې هم چې حکومت د دې ډلې زرګونو بندیان خوشي کړل د افغانانو اساسي غوښتنه چې اوربند نه ده منلې. طالبانو ویلي تر هغه وخته اوربند نه کوي چې خپلو موخو ته نوي رسېدلي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا ویلي چې په افغانستان کې سر له اوسه باید اوربند وسی ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده او نړیواله ټولنه هم همدا غواړي. رولند کوبیا د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اروپای ټولنه نه غواړي چې د سولې پروسه مو د اوربند پر لور بوزي ځکه کېدای سي دا یو لیرې نیټه وي، خو هغه اوربند چې د سولې له بهیر سره یو ځای وي باید همدا اوس وسی. افغان چارواکي هم وایي چې اوربند د افغانانو لومړی غوښتنه ده. د افغان ولسمشر دوایان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته داسې وویل:
افغانستان حکومت د طالبانو شپږ زره سل بندیان په همدې خاطر ورخوشي کړی چې طالبان به تاوتریخوالي ته د پایتکه کټیټي او افغانان به د دایمي او سرتاسري اوربند شهیدانو وسیدي، ولې له بده مرغه طالبانو تاوتریخوالی ته زور وکړی. د افغانستان د خلکو غوښتنه او د افغانستان د حکومت غوښتنه، د اسلامي نړۍ غوښتنه او زموږ د نړیوالو شریکانو غوښتنه د تاوتریخوالي سمدستي درېدل او د دا ایمی او سر تاثری ور بند کول دی.
دا پا داس حال که دا چی پا دیورستوی که دا هیواد پا بیلابیلو سیمو که دا طالبانو او افغان زواکونو ترمنز نشتی زیادی سوی دی. افغان چارواکو لطالبانو پا تکراری توگا غشتی چی دا سولی دا بهیر تر پایل یا پر محل دی اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویلی وو.
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي، او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت مذاکره چی پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو تګلاره جوړه کړي، خو تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. افغان چارواکو هڅې پیل کړي چې د سولې د مذاکراتو لپاره سیمه ایز ملاتړ جلب کړي. د همدې هڅو د برخې په توګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې ولیدل. د ښاغلی عبدالله د دفتر په وینا دی د دغه هیواد له چارواکو سره پر سیمه ایز اجماع خبرې کوي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله ورته سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو.
د ملالی بشیر په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. په افغانستان کې د جګړو دوام په بیلابیلو ولایتونو کې ملکیان هم زیانمن کړي دي. د ارزګان په دیراوت او ګیزاب ولسوالیو کې وروستیو جګړو په زرګونو کسان دې ته مجبوره کړي چې نور سیمو ته کډې په شا کړي. دغه کورنۍ چې د ترینکوټ ښار په څنډو کې په خورو ورو خیمو کې ژوند کوي، په دې سړه هوا کې وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ارزګان چارواکی وایي چې د دغو کورنیو په سروې بوختي. شریف الله شرافت راپور لري.
ترینکوټ کې دلته تری ویخي میلاندی د دهراوت ولسوالۍ څخه یو راکړ سوی 28 کسیزه کورنۍ میشته ده چې د ژوند ډیر لومړني امکانات هم نه لري.
حالت تکان یو جنگ دی بالا خو نو سوی نه خو سوی تر شبه کې درس نه خو یو ځای جنگ تر شبه کې درس بالا خو مش
لا جګړې څخه د تشتیدلې دی کورنۍ سرپرستی د 25 کلن عبد الرشید ور د غاړې ده. هغه وای یو میاشت مخ کې په ولسوالۍ کې د جګړې شدت د خپل کورونو پرې شو ته اړ کړ. عبد الرشید وای نه یوازې دا چې د کور ټول وسایل ترې پات دي، بلکې سړی هوای هم کوچنی ماشومان ناروغ کړي او تر اوسه پورې هیڅ یو چا د مرستې لاس نه دی ورغځولې.
دلته راغلی د جنگ د جنجال سره نه اسمان نه دلته ژوند کو گزاره کول ستندل سم مؤمنان چې ویني ناشتي په مشکې چاره نه دی ولې او دا خلک سره سیدا کډر کې وای د ماجر د جراو د ولسوالۍ سره غړي یو یو شته یار غوان نه لري 5000 ارزانه قیمت ورکې چې ماسته نه يم زکه سره نه یو جیدا سره هیڅ نه سره نه مزوري سره نه روزګار سره پوری کې مکلته چې دغه دګه ته وسره غلې تا چې شره ودی مش پر دې در دنیا هیڅ نه دی راستلې کزر کور دي کدو در کور دي خالی د غاړي په کالو کې راوتلې ټول سره نه یاد خارو لاندې دی.
دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 8 کیلومتره کې پرته ده، چیرې چې له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د اورزګان بله ولسوالۍ ګیزاب هم په دې وروستیو کې د تودو جګړو شاهد ده. دې جګړې هم د عبدالرشید د کورنۍ په څیر سلګونه کورنۍ د خپل کلیو او کورونو پرېښودو او کډوالۍ ته اړ کړه. نجیب الله بیا د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه تر ترینکوټه 14 کسیزه کورنۍ را رسولې او اوس د ښار په یو څنډه کې تر خیمې لاندې ژوند کوي.
د چیرې ولایت را برسېږي په جنګو د لاسه زما ورونه چې دي درې دانې ورونه په دغه وخت کې تاسو یو دنه په لاس په جنګو کې یو نه طالبانو د کور وېستي دغه اعتماد نه پاتې چې تفاور وکړنه دي دغه لاس مې کړی دی ریبه جاري.
د اورزګان د کډوال او بیرته رسنیدونکو چارو رئیس سید علیزاده وای د ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو له امله تر دا مهاله تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي.
داورې بعدی کې جنگ زیات شو.
په دې وروستیو کې په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې جګړې زیاتې شوې. ولسوالۍ هم سقوط وکړ، نو د بې ځایه شویو خلکو شمېر زیات شو. موږ سمدستي غونډه ونیوله، د خیریه مؤسساتو او مسؤلانو سره مو خبرې وکړې او سروې مو پیل کړه.
خوب کردیم و عاجل ما سروې خود به خیر انشاءالله شروع میکنیم.
پر ترینکوټ سربیره له اروزګان څخه ګاونډي ولایتونو لکه هلمند او کندهار ولایتونو ته هم یو شمیر کورنۍ کډه سوي. که څه هم چارواکي د کډوالو سره د مرستو لپاره د سروې د پیل خبره کوي او د مرستو ډاډ هم ورکوي، خو ښایي وخت ونیسي چې د دهراوت ولسوالۍ څخه د بې ځایه سوي عبدالرشید په څیر خیمو کې د میشتو کورنۍ یخ وهلي ماشومانو ته دي د چا د مرستې تاوده لاسونه ور ورسېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزگان.
جوان ازادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت شری
پوهنه
چې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
ازادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
یوار بیا هم د خبرونه ته شرغ لاس پامنسان کې د سحر اته بجې 15 دقیقه او 10 ثانیه دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې رئیس افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو لپاره سره مهال د تاوتریخوالي زیاتوالی نهلی کون کوي بولی. رابرت ماردینی په دغه څلور ورځني سفر کې ویلي دي چې د جګړیزو قوانینو د نه مراعت له کبله ملکي تلفات په دې هیواد کې زیات شوي دي. رحمت الله افغان راپور راکوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس رابرت ماردینی افغانستان ته د څلور ورځني سفر پر مهال له حکومتي چارواکو او طالبانو سره خبرې کړې. نوموړي د افغانستان سویل نام نو سیمو کندهار، هلمند او غزنی ولایتونو ته سفرونه کړي. ښاغلي ماردینی ویلي په جګړه کې ښکېل یوې خوا هم جګړیز قوانین نه دي مراد کړي چې له امله یې هر ورځ ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
دا نهلی کون کې دی چې د سولې د خبرو لپاره سره هم مهاله ملکی تلفات زیاتېږي. موږ هیله لرو چې وضعیت بدلون وکړي او خوشي د هغه څه دي چې افغانان یې پته مدي.
ښاغلي ماردینی دغه شان ویلي په هلمند او غزنی کې له څو داسې روغتیایي مرکزونو لیدنه کړې چې د جګړې ټپیان پکې بستر وو. د نوموړي په وینا ډیری روغتیایي مرکزونه د جګړې زیانمنو سره د مرستې لپاره د بستر او درملنې د امکاناتو له کمښت سره مخ وو.
کچیرې نشئ کولی سوله راولئ او جګړه دوام لري، نو خپلو سرتیرو ته ور زده کړئ چې د جګړې قانون ته احترام ولري او ملکیان هدف ونه ګرځوي. څوک په ښځو او ماشومانو د جګړې د اغیز د راکمېدو شاهدان اوسو.
ښاغلي ماردینی جګړه ځپلو ته خدمتونه رسول ستونزمن وبلل، ځکه د نوموړي په وینا په اوسني وضعیت کې د نامنیو لمن پراخه سوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق آرین د سره صلیب نړیوالې کمیټې د رئیس سرګندونو ته په غبرګون سره وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ټول جګړیز قوانین مراعتوي.
د دفاعي په حالت کې خو طالبان په دغه وروستۍ میاشتو کې تاوتریخوالی زیات کړی دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې دي، افغان وژنې ادامه ورکوي. هر ورځ تاسو شاهدان یې، د ټول خلکو ته واضح ده، موږ تاسو ټول ته واضح ده چې طالبان مسؤول د تلفاتو ملکي دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی جنګیالي په ملکیانو حمله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان شل ولایتونه د سختو او خونړیو حملو شاهدان وو. په کابل پوهنتون او کوثر روزنیز مرکز د انتحاري حملو او بریدونو قربانیان ملکیان وو، او دغه شان د هدفي وژنو قربانیان هم ملکیان دي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن پنځشنبه د ازادي په څپو کې پروګرام کې چې د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو خبريږي، پر دې بحث کیږي چې د امریکا د نوي ولسمشر ټاکل کېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر لري، او د افغانستان د سولې پروسه تر کومه حده اغیزمنولی سي. تاسو اوریدونکو هم کولی سئ په دې پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي برخه واخلئ، خپل نظر او فکر را سره شریک کړئ. د پروګرام د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. اته بجې او نونس دقیقې د تاسو ازادي رادیو ته غوښتي است. ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس به اسد الله لودین درته وایي چې د نړۍ ځینو موثبر او رسپونو خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي یورسپانې ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د القاعده شبکې د هغه غړي وجل کېدل مهم ښکارا شوی چې په خټه پاکستاني وو. د لیکنې په پایل کې راغلی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي محمد حنیف چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې په فرا ولایت کې وجل شوی. د دغه ریاست په وینا د محمد حنیف د وجنې د عملیاتو پر مهال دوه پاکستانی ښځې هم نیول شوی. د فرا والی تاج محمد جاهد سه شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویلي محمد حنیف چې په خټه پاکستاني وو د هند د نیمه وچ لپاره د القاعده شبکې مشر وو چې له فرا ولایت بهر هم ورانکار فعالیتونه کول. ډیفنس پوسټ ورسپانه د ملي امنیت په حواله لیکي چې د القاعده شبکې د غغړی له طالبانو سره د وسلو پر روزنه، موټر بم او نورو منفجره وسایلو په جوړولو کې همکاري کوله. د لیکنې په حواله دغه کس چې په خوا د طالبانو غړی وو په 2013 میلادي کال کې له القاعده شبکې سره ملګری شوی وو. ملیټری ټایمز ورسپانې چې له امریکا خبريږي په خپل تازه غاڼه کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر د افغانستان د جګړې لپاره څه مفهوم لري. د لیکنې په پایل کې راغلی کله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دفاع خوانی وزیر مارک اسپر له دندې لری کړ، نو د هغه پر ځای له دفاع وزارت یا پینټاګون بهر یو څوک وټاکه. ورسپانې کریس میلر د ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس داسې متقاعد ډګروال بللی چې د تروریزم ضد ملي مرکز د مشر په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده او د افغانستان د جګړې په لومړیو کې د ځنګړو ځواکونو د یوې ډلې مشري هم کړې. د ځنګړو ځواکونو دغې ډلې د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جګړه کې برخه درلوده. د لیکوال په باور د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ او په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاینونو کې لومړیتوب له افغانستان نه تر 19 کلنې جګړې وروسته د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل وو. کریس میلر سناتورانو ته د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ویلي وو، زما په عقیده دا به ډیر غیر مسؤلانه وي که خپل اولادونه دغسې په دې جګړه کې ښکیل پرېږدو. د افغانستان د جګړې اوږدېدال یوې خوا او د سولې په خبرو کې د پام وړ نتیجې نشټوالی له بلې خوا په افغان او امریکایي چارواکو کې نهیلی زیاته کړې ده. د سولې هغه خبرې چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ په قطر کې دوه میاشتې مخکې پیل شوې تر اوسه ټکنې مختزي.
د پکتیا د مرکز ګردیز ځینی شاریان وایي چې له بینظمۍ او ګډوډۍ په یو ډک شار کې ژوند کوي. دغلته ځایي شاروالي وایي که خلک همکاري ونه کړي یوازې شاروالي نسی کولی چې په ګردیز شار کې شاري فرهنګ ته وده ورکړي. احسان آریان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
دا په ګردیز کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغو بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بېلابېلو ځایونو ته مسافر او سپرلی پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلی سړک یې بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پلورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیز ښار اوسیدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او اصول دي.
ترافیکی پسور نه ور عام پسور نه عام کې ډیر مشکل ده، به خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بنظمی سول سرک کومانس کې دی دنه سو دی ګاډو یو دی هغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسولین وایي د زاید نشټوالي له عمله تر اوسه نه دی توانېدلی چې د هغو موټرو لپاره اډي او تم زوینه په نخ کړی کوم چې د ګردیز ښار د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلی پورته کوي. خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سړک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیز کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو او سړکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستلي چې پلې لارې پرې تړلي. عبدالله په ګردیز ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یو زیات اندازه میوه له دوکان بهر په پلی لاره کې ایښي. له د میوو پوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پیدارو که مثلا دغه چارماغ او سنزل او دغه پلی او دشیان دلته خلک ته ایښي، دله پر شغل ته ایښي نه، نو خلک د نه ویني دله پر چې پوښتنه نه کوي تاسو سره چی شستا نسته لیار نه ده. لیار خواته بیا نه بند کړی نه دی.
د افغانستان د رونتیا د سربن سړ په خپل وته زره پور کې د پکتیا د مرکز ګردیز خروالی د هیواد په یولسو خروالیو کې د عامه خدماتو لاړخه اوله بدترینه اداره نومولی، خو د ګردیز خروالی وای په وروستیو ورځو کې د ښار د پاکوالي نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خنډونه له منځه یوسي. د خروالۍ د رسنیو مسؤول فضل الله بهاند وایي د ښاري نظم په ټینګولو او د اصولو په عملي کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده.
که څه هم په دې برخه کې ګردیز ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بېلابېلو اصنافو دوکاندارانو اتحادیې د ګذر د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بېلابېلې برنامې ترسره کړي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیز ښاریان د ښاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي.
سپین روان نورزایی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی په ګردیز ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیز د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي، خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی. د ښاغلي نورزي په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي. دا چې د ګردیز اوسېدونکي ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او ښاري اصولو د عملي کولو د ګډ مسؤلیت ته په اخلاص اوږه ورکړي اټکلی سخت دی، خو یو شی روښانه دی، هغه دا چې تر څو خلک او ښاروالۍ له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیز به ښار وي، خو ښاري نظم او اصول به پکې نه وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله. وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې یریوان لرو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه د استعفا غوښتنه وکړه، خو په آذربایجان کې د سوی موافقې هرکلی سوی دی. ملالۍ بشیر تفصیل وړاندې کوي.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د ناګورنو قرباخ سیمې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف له آذربایجان سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، خو اوس د یو شمیر هیوادوال په اعتراض کې له ده استعفا غواړي. زرګونو لاریون کوونکي د پلازمینې یروان لارو کوڅو ته راووتل. په ارمنستان کې د نظامي وضعیت پر مهال پر لاریونو بندیز لګیدلی، خو مظاهره چیان پر دې سربیره د یروان په مرکزي کتابتون څلور لاره کې راټول سول او صدر اعظم نیکول پاشینیان یې ملي خاین وباله او له ده یې وغوښتل چې له خپلې دندې ګوښه سي. خو صدر اعظم پاشینیان پر خپله فیسبوک پاڼه د یوه ویډیویي پیغام په خپرولو سره وویل چې د ناګورنو قرباغ په مهم ښار ستپاناکرت کې وضعیت ډیر خراب و او له خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
په ستپاناکرت ښار کې وضعیت داسې شو چې پرته له دفاع پاتې وو. که جګړې دوام کړی وای ستپاناکرت مارتونی او اسکران ټولو سقوط کاوه، چې تر هغې وروسته به دوهم درېم څلورم پنځم شپږم دفاعي زونونه او زموږ زرګونو سرتیري محاصره شوی وای.
د جګړې پای ته رسولو د موافقې پر اساس چې د مسکو په منځګړیتوب لاسلیک سوه، په ناګورنو قرباغ سیمه کې 2016 ساتي روسي سرتیري ځای پر ځای کیږي او آذربایجان به پر هغو سیمو کنټرول ولري چې د دې جګړې پر مهال یې نیولي. ترکي چارواکو ټینګار کاوه چې د روسیې 1600 ځواکونو تر څنګ شایي ترکي ځواکونه هم په دې سیمه کې وګمارل سي، خو د اوربند په موافقه کې داسې څه نه تر سترګو کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې له روسیې سره یو ځای کار کوي چې د اوربند د څار په خاطر یو ګډ مرکز رامنځته کړي. ناګورنو قرباخ په آذربایجان کې یوه سیمه ده، خو اوسېدونکي یې اکثریت ارمنیان دي او د باکو حکومت نه مني. د دې سیمې خلک وروسته له هغه چې په 1904 نیم کال کې جګړه پای ته ورسېده او د آذربایجان ځواکونه له دې سیمې وایستل سول، د ارمنستان په مرسته خپلې چارې اداره کوي. له دوو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخته جګړه روانه وه او د اوربند ګڼې موافقې وسوې او بیرته ماتې سوې. په دې جګړه کې دواړه لوریو ته زرګونو کسان وژل سول.
اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو سیمیسونه هم راسته ولیدی. خان محمد اسلامیار له هلمند نادلی ولسوالی څخه لیکلی، د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن به د افغانستان جنگ یو نوی پیل او باب رامنځته کړي. که ترې ووته او که پکې بند پاتې سو، نقیب الله حق دوست د هلمند له مرکزه لیکلي، د لشکرګاه پر شاوخوا اوس هم جګړه روانه ده. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله د خدای پاک د نور د تل لپاره سوله راولي، جنگ دې ورک سي. قاسم زواک له هلمند لیکلي، په هلمند کې کورونا ورځ تر بلې زیاتیږي او کابو 10% وګړي په کورونا باندې اخته سوي، او که چیرې خلک او دولت توجه ونه کړي یو ناورین به رامنځته سي. دانش افغان له جلال آباد لیکلي، د جګړې له ښکېلو غواړو غواړو چې جنگ بدبختي ده، نور یې بس کړي، سوله ژوند دی، ژوند وکړي. ګران هلمندیار له هلمند لیکلي، د طالبانو څخه دا هیله کوم چې بس دی، د خدای په نامه نور اوربند وکړي، مرګ ژوبله ډېره زیاته سوې ده. تازه خان سمسور لیکلي، لیکله چې په جلال آباد کې افغاني رواج سوی، د خوراکي موادو قیمتونه ورسره زیات سوي دي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي، زموږ د څپری په کلي کې د افغان بیسیم فعالیت کمزوری سوی، باید توجه وسی. تاسی ازادی رادیو تغواجی است، دا هم دی خبرونی دا مهم و خبرونو لندیز. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري خبرې وکړې. د اداري فساد پر ضد مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کانفرنس نن په کابل کې جوړیږي. د ننګرهار والی وی حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل سوي. په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو ورځو کې د جګړو راپورونه ورکول سوي. د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفانو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې دغه وسلول په بیلابیلو ولسوالیو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حده اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي پایله هیڅ اغیز ونه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار راین کلین په سپین ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایټ لوستلای سي، ازادي رادیو دات کام، یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیزه پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې خطرګمخ کې ورزو اورزګان ته پورزګان کې ځینی کسان په دې باور دي چې لدې ولایت څخه د بهرنوي ځواکونو تر وتلو وروسته زیات ځوانان بیکاره سوي، خو ځین نور بیا وایي چې سنځي بوي خو خوښ دي چې بهرنی قواوې لدې ولایت وتلې دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
اورزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې یو مهال پکښې کې زرګونه استرلایی او امریکایی او نور بهرني سرتیری میشتو. دې بهرني سرتیرونو یوازې په جګړو کې د افغان ځواکونو ننګ کول، بلکې پر ځینو رغنیزو پروژو یې هم کار کاوه، او یو شمیر ځایي خلکو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې وه. خوشپاژ میاشتې مخکې وروستي بهرني ځواکونه له اورزګان څخه ووتل. له دې ولایت څخه په یو مخ د بهرني ځواکونو وتل بې اغېزې نه وه. په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړي، خو جګړې او بیروزګاری دوه مهم څه دي چې د ځایي خلکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته پکښې کې زیاتوالی راغلی دی. مدني پال احسان الله ولسمال وایي له ترینکوټ څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته جګړو زور اخیستی دی.
کله چې بهرني ځواکونه له روزګان څخه وځي، نامنی ډیریږي، تر څنګه تر ترینکوټ ښار در څنډو پرې موږ ته په سترګو ولیده چې وسلوال طالبان رالکه. کله چې بهرنیان ځواکونه دلې وځي، زه یو ښه بېلګه درته وایم، زه د چورې څخه راروانو پر دا لارې، یعنی بهرنیانو په هوایي بریدونو وسلوال طالبان په نښه کړي، ځای شامی جوړې کړي، زه د سیاریان سم در ترینکوټه پرې دا ساحې ګرد دوی ویشتلي وې. یعنی دومره ویرولي وسلوال طالبان چې په هیڅ صورت د ښار بنې عمله څه کوي، پرې پوستې د عملې کولو جرات نه شو کولی.
د اورزګان په هوایی میدان کې وخت ګڼ شمیر امریکایي پوځیان میشتو، خو اوس دغلته افغان ملي اردو خپل عملیات تنظیموي. هغه مهال یو شمیر افغانانو په دې هوایی ډګر کې کار کاوه، چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه ټول اوس بیروزګاره سوي دي. محمد جان او محمد نسیم په دې اړه وایي:
ډیره کارونو سره شوی اقتصادي حالت هم ښه شوی و او دوی ته کار زمینه هم برابر وه او ډیر خوشحاله و چې ځینو نجاري کول او ځینو مستري توب کوي هلته د بهرنیانو سره په دې خاطر دوی خوشحاله و چې دوی ته ښه معاش ورکوي
کله چې بهرنیان تللي دي د هغه رئیس دغه کوم ځوانان چې په کار بوخت و هغه اوس هغه موږ وینو چې منه اوس په نشي توکو اخته دي یا مثلا وسلوالو تکلیلي جنګیږي ده یا په نشو اخته دي
نه یوازې په اروزګان کې بلکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډېر هغه کسان چې له امریکایانو سره یې کار کوه وایي په تدریجي ډول د دوی په وتلو سره وزګر سوي او یا هم د کار پخوانۍ خوندې نه دی پاته خو د اروزګان یو اوسېدونکي رپی الله سربیره پر دې چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د جګړو پراختیا او د ځینو خلکو د بېروزګاري ستونزه هم مني خو وایي خوښ دی چې نور بهرني عسکر په دې ولایت کې نسته
خوشحاله خو په دې یم ښه دی چې بهرني ځواکونه ووتله باید په دې خوشحاله یو چې د خپل وطن څخه خپل ساتنه وکړو وطن به خپل جوړ نه کړو بهرنیان یې نه سره جوړولی باید په خپله د خپل امنیتي ځواکونو د شا لاسره ورکړو ودرېږو
د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته د اروزګان په شمول د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه امریکایي او نور سرتیري ووتل دی خپل پوځي اډې لمنځه یوړي او یا هم افغان پوځیانو ته وسپارلې شریف الله شرافت ازادي رادیو اروزګان
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه زه مریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم دوستانو نن د امنیت په حق باندې غږیږو چې په اسلام کې د امنیت په حق باندې څه ویل شوی همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې په دې حق لا اثر اغلی دي او دا چې په یو هیواد کې نامنی وي عوامل او اسباب څه دي په دې اړه غږیږو خدا پښتنه براته عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څنګه مشرت از واب کی دوستانو اسیرت سپ تاسو ته خره غلاست یم په پایل کې اول به د اسلام نظر را واخلو چې په اسلام کې د امنیت حق په اړه څه ویل شي ودي سیرت
لومړي سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم معزز اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم دا چې امنیت یو مهم بشري حق دی ټول انسانانو یو بشري او بشري حق دی چې باید د امن په فضا کې ژوند وکړي قران کریم او احادیث په دې کې بشمیر نصوص راغلي دي بهترین نصوص د قران کریم د سورۃ قریش ته چې الله عزوجلال په اخر آیتو کې وایي واطعمهم من جوع وامنهم من خوف الله عزوجلال خپل احسان او خپل هغه منت په دې اهل قریش شوباندی په حساب خپل مناتور باندې کېږي چې تاسو ګوره په دې امن په فضا کې وي یو بل سره په جګړه کې ولا یو بل سره د دې فقر په ذریعہ واسطه باندې یو بل سره جنگونه کوله قانونونه تعالی کوله نو الله عز وجل د اسلام په ذریعہ باندې تاسو ته عام مړخ در نصیب کوي او عام تاسو ته امنیت در نصیب کوي نو دا بهترین بیلګه او بهترین مثال د اسلام دی چې الله عز وجل د قریش په د مکه په اهل او د غو په محاول باندې خدای په خپل هغه احسان مندیور باندې اظهاروی چې ګوري موږ د اسلام په ذریعہ او د پیغمبر سره په واسطه باندې تاسو ته تمام عام خوراکا در نصیب کړل او عام در نصیب کړل دا اسلامي نصوص دي او بشمیر نصوص دي چې په دې کې راغلي په قران کریم کې چې انسانانو ته هغه بشري حق او مهم پس د حق د حیات نه چې موږ تاسو واقع نه ګورو امنیت یو مهم بشري حق دی د هر فرد لپاره الله تعالی په قران کریم کې ورته ذکر کړی دی
حسیره سه په ملي او بین المللي قوانینو کې البته د امنیت په اړه څه ویل شوی
دی پولیس او دلته اعتراض په هغه کې د قانون اساسي کې شپږ پنځوسمه ماده دریم جز د ویاوم ماده کې او د یو سلو تلور دیرسمه ماده کې د قانون اساسي صریح د امنیت په حق له لیکل شوی دی چې د نظم او امن عامه راوستل د دولت دند او مکلفیت دی او بلګه په اساس د ته یو سلو تلو درسته ماده کې وایي چې کاش تحقیق اقامه دعوا تر محاکم ثلاثه پورې د پولیس او د ارګانای عدلی د دند او مکلفیت دی پولیس په دې اکل مکلف دی چې د کشف او د امنیت پر اوستو کې د مکلفیت او دند د بد اساسي قانون پر رابطه کې او هم دغه سترازو په د نړیوال اعلامیه په اکل باندې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه ده په دې لسم ماده کې لیکي چې هر څوک حق دی لري چې خپل د داخل د ملک آزادانه گشت و گذار او محل د اقامت ځانته انتخاب کړي. او همدغه چې په 12 ماده د میثاق بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې راغلي دي چې هر څوک قانوننده د ملک په قلمرو کې ځای وسیږي، حق د رفت و آمد او د انتخاب د ځای د محل حتی د گشت و گذار د دې حق لري. یو انسان د قلم د ملک د تامین د امنیت نه برخوردار وي. یعنی په کنوانسیونونو کې، په میثاقونو کې، په داخلي او بین المللي قوانینو کې د انسانانو د امنیت د خوندیتوب د لومړیتوب ورکړی دی په قانون کې، چې د هر هغه دولت د خپل د وګړي که هغه ماشوم دی، که هغه مشر دی، که هغه سپینګیری دی، که هغه بوډا دی، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، باید ټول د آرام او د سکون په فضا کې خپل ژوند وکړي. چېرته چې اقامت اختیاروی چې د قلمرو دغه ملک باید هغه د امنیت نه برخوردار وي، هغه روحن جسمن ناامنی احساس نکړي.
اسیر صاحب، تاسو ویل چې البته دا یو بشري حق ده، امنیت په ملي او بین المللي قوانینو کې هم په دې باندې ډېر تاکید شوی ده. اوس برا شو ناامنۍ ته چې تر ډېره حده پورې په افغانستان کې دغه حق د افغانستان د افغان د خلکو نه اخیستل شوی ده، علت باید څه وي او د ناامنۍ علت سره
موږ او تاسو چې کله ګورو په یو ملک کې ناامنۍ، اول دغه خپله د یو ملک اوضاع چې موږ او تاسو وڅېړو، په دې کې ډېر هغه مغرض ملکونه د لاسوهنې په اساس دي. اول غواړي چې ملک د سیاسي بحران ته وباسي، کشمکش د سیاسي هلته که تروغو پره دی دوی دی زمینه دی مداخله دی هر نوع مداخله وسی. اول پا ملک سیاسی بحران را منسته کهی، دویم اقتصادی بحران را منسته کهی، درهم مافیا زیگهی پا دی اغیه که، تلورم قانون آدم دی قانون دی رعایت وی چی دا دی ونی و دا خوسته که دا منیسه دا ونیسه دا غا طول زیگن دا حقا نده چی او ملک خود مختار نوی او یا ملک بگانه مداخلی وی. دا یوی خواده استخباراتی جنگ پی کی وی دا بل اخده. نو چې د ملک د زاویې نه ته وګورې، د مختلفو زوایو نه دغه جنگ هلته ننوځي او ناامني ننوځي، بس په دغه باندې ملکونه په وورو او د وینو په لمبو کې سره لمبوي. په دې کې ټول هغه انساني او بشري خپل حق چې دی هغه له لاسه ټول سره ورکوي. نو دغه عوامل او اسباب دي جنګونه دي.
د دولت دنده څه ده؟ د اکاډمیکو ساحو په ساتلو کې لکه پوهنتون، ښوونځي او همداسې نور دولتي مکانونه یا ځایونه چې هغه اکاډمیک ځایونه دي،
لکه څنګه چې ما په مخکې اشاره وکړه چې شپږ 50 ماده و پنځاویمه ماده یا سو د څلور دېرشمه ماده او دغه چې د پولیسو د 50 ماده په اساس باندې چې مکلفیت او وظایف د پولیسو چې هغه تأمین او حفظ نظم او امن عامه ده او تأمین د امنیت د فرد د اجتماع او د هغوی د حقوقونه حراست کول پاسبانی کول دا د دولت دنده ده او د ده له خاطره به وقایوي تدابیر نیول د وقوع د جرم نه جلوګیري د وقوع د جرم نه دا د دولت دنده او مسؤلیت دی. همدغسې کشف په موقع سره گرفتاری د مزنون او مرتکبین په احکام د قانون سره دا د دولت دنده او مکلفیت دی. متاسفانه چون جنگ دلته استخباراتي جنگ دی، ترشا اقتصادي دی او دلته مافیا دی، پکې زبنه تعصب شته، قومي تعصبونه شته. نو په دې اساس باندې اوس په داسې غټه سطح باندې چې نه مسجد تر آرامه دی، نه اکادمیک ماحول تر آرامه دی، نه تعلیمي ماحول تر آرامه دی، مسؤلیت هم څوک نه، پس دا څوک یې خی، دا کار څوک یې؟ نو دا دولت دنده ده. دولت متاسفانه چې یو ځای کې پیښې وسي یو دوه ورځې ورته ښه حاضر باشه او په خلاص غوږو په خلاصو سترګو باندې هغه ځای څاری وغه کې، بیا چې څه هغسې بیا ما هغه غفلت باندې لاړ شي سره بیا په خوب باندې لاړ شي. بالاخره دښمن خو همیش د تخریب او د وحشت د دې له خاطره خو پلان لري. یو پلان چې کامیاب وسي د هغه په تعقیب بل پلان سنجي، په هغه په تعقیب بل پلان سنجي. نو دولت ته پکار ده چې د قانون په اساس باندې او د بین المللي قوانینو په اساس باندې د فرد د اجتماع د ساتنې د حراست او خاصتا د اکادمیک ځایونو د تعلیمي ځایونو د مساجدو د دې امنیت په پوره اطمینان او په پوره طاقت سره او په پوره ژمنتیا سره باید دا ونیسي.
مننه کوسیریت صاحب. روسیې پوښتنه به داسې مطرح کړم چې اوس د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پیشنهادونه په دې برخه کې
پیشنهاد خو همدغه ده چې د قوانینو په رڼا کې چې د 15 ماده د پولیسو د قوانینو په 15 ماده کې یو فقری دي، همدغه دولت همدې ته غوسي ژمن پاتې سي، بین ملی قوانینو ته دشمن پاتې سي. دا یو دنده ده، مکلفیت دی، تدابیر دی خپل جدي ونیسي، آگاهي دی پدې کې ورزیاته کې پولیس دی همیش د سینې سیاوزه کې او پوسټه یا مغه پوسټه کې د پولیس پاتې هغه سار سار بیگا پایره کې سار وخت بیغه پروت وي بعد دغه پولیسي پوسټي چې دی بعد د هر سار تجزي هر بیگا تجزي هغه څوک چې بیگا دنده ده کې بعد هغه ته سار یو درس ورکی تربیت ورکی په خپل قرارګاه کې آلت سره څملوي هغه ویدسي خو پوره کې بیا راولېږي کوم چې بیگا هغه د هغه د سار همدغه سي نوي نوي تکتیکونه ورزده کې پوهه هوښیار عاقل ځوانان په استوبو د پولیسو کې ځای په ځای چې ترغو پورې دوی وکول چې د دښمن راخنه قطع کې سره دولت په کار ده چې د خپل پولیس خپل امنیتي او کشفي ارګانونه د خوراکي لحاظه که خوراک هغه کې هر سار به دکتورین د متخصصین د کشف او خونسا د جرم دا ورته سار د تدریس وسي سپورت ورباندې وسي یعنی داسې هغه سي چې د دوی د لکه یو روباتي پولیس کو نه داسې د پولیسانه هغه روانشناس وسی کی باید پولیس په پولیس تعلیم یافته وسی کی پولیس داسې نه چې هغه به سواد چیز ده نه یي چې لسار تر بیګا پر ودرګي بیګم پیرو کی سار هغه د خوب ستړي خو تبه دغه د غفلت د پولیس نه دښمن رخنه کی پر اداره کی هغه دولتي داری کی هغه اکادمیک صحه کی هغه تعلیمی صحه نو زما پیشنهاد دغه د سوال خو دوی دغه پنځم ماده خپل تجمن مکمل پاتې نو دغه زموږ پیشنهادونه دي دولت استخدام پکو کې د دولت وګونه خلاص وي او نور پیشنهادونه زیات چې نو تاسو وخت هم دی په دغه امید چې په افغانستان کې صلح راځي امنیت راځي
ډیر زیات مننه کوم کور ودان سي راځي مننه کوم قدرمنو دوستانو دا ود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو په زور کې ازریګم تاسو ټول په لوی لاس پارم الله مو ملشي
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په کابل کې د پولی ټکنیک د پانتون له لرغونتوب څخه خبري است
پولی ټکنیک پانتون په 1900 کال کې د میزان په یوشتمه نیټه تعذابی کې خوده شو او د اول ځل لپاره په 1900 کال کې فعال شو
یاد په پانتون موله نږدې څخه لیدلې دی
ماحول خماحول دې امدی په خاطر چې مغزارم د مغزارم تیا د پاره او بل چې د درس لپاره ډیر خماحول د پلی ټکنیک تقریبا
نن فهم دې اکل معلومات ترکو په فایل کې د پلی ټکنیک لرغونتوب ته تمکیګو بیا ارزښت روښانه وو له محصلینو او استادانو سره هم غږیدلی او له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوکتونکو په کابل کې د پولی ټکنیک په هانتون چې په 15 ناحیه کې جوړ دی په 1942 کال د انسټیټیوټ په نوم خښته کې خودل شو د پولی ټکنیک د په هانتون زمکه 308 تجربه ده اته ودانی په کې جوړې دي څلور نورې د رغیدلو په حالت کې دي لیلیا تام خوري کتابتون چیرنیز مرکز ورزشی میدان د پاکو رنو بو فواری په ونو بوټو او بیلابیل ګلانو شنایویلې هغه څه دي چې د پولی ټکنیک سیمې ته ځانګړي خلاور بخلی ده د پولی ټکنیک په هانتون د لومړي ځل لپاره په 1955 کال فارغین ټولنې ته وړاندې کړل د یاد په هانتون محصلین په 1955 کال د ماسترۍ له پروګرام څخه هم برخمن شول ورو ورو د زده کړې کچه تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې ورسیدله دا چې په خپل پولی ټکنیک څخه معنا لري د یاد پوهنتون له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه مو پوښتلی دي
پولی ټکنیک په حقیقت کې انګلیسي او حتی لاتیني کلمه ده کله چې موږ ټکنیک وایو هغه ټول ارتباط نسی د انجینرۍ او د ټکنیک سره خو کله چې موږ پولی ټکنیک وایو دا بیا جمع کیږي د پدې معنا سره چې دلته څو انجینری او څو تخنیکی څانګې دي په ځینو هوادونو کې معنی نوم دی صرف زموږ تفاوت په دې کې دی چې موږ د کابل پولی تخنیک پوهنتون دی د کابل پولی تخنیک پوهنتون د نورو پوهنتونو د انجینیری څانګو دپاره د مور حیثیت لري ځکه دوی ټولو د دې ځای نه نشعت کړی دی او اوس هم اکثریت مطلق استادان د دوی فارغین د پولی تخنیک دي
لکه څنګه چې تیرو جګړو د هیواد هرې برخې ته زیان اړولی وو همداسې د کابل پولی تخنیک پوهنتون هم ورنخوندي پاتې نه شو استاد پوهنیار سکندر زدران وایي چې جګړې پولی تخنیک په کنډواله بدل کړی وو
پولی تخنیک کاملا له منځه تللی و حتی دلته د اول خط سنګر و د مختلفو حزبو منځ کې او پولی تخنیک په مکمل ډول له کاره وتلی و یعنې هر هغه کار چې تاسو تصور کولی شئ دلته ترسره کیده د موقت حکومت د رامنځته کیدو څخه وروسته ورو ورو بیرته کومکونه راجلب شول پولی تخنیک ته او دا مرحله په تدریجي ډول بیرته شروع شوه او تر ننه پورې دا ادامه لري
په افغانستان کې انجینري تر ډیره حده د نارینه او پنځای ګڼل کیږي ځکه له یوې خوا کار دروندی له بله پلوه په ساحه کې ګرځېدل غواړي د پولی تخنیک د پوهنتون د دوهم کال محصله روبینه احمدی په دې باور ده چې د میرمنو طرحې فکر خلاقیت او د یوې ودانۍ د جوړولو په اکله نظر ډیر مهم دی نو ځکه یې د انجینري پوهنځی غوره کړ او اوس که څه هم ستونزې لري خو په ډیره مینه یې پر مخ وړي
زموږ جامعه چې ده دا فکر لري چې جلی انجینر کیدای نشي اول ما وویلې چې زه انجینري وایم خو یو عکس العمل ښودل کیږي چې انجینري خو دا انتخاب شو کامیابه شم راغلم بل هغې ستونزې شته یو ساحې کې کار کوي مثلا دا کانکریټ وایي خښتې وایي دا ټول نومونه لري ما عمر کې نه دي لیدلي نو مشکلات شته تر اخره به یي داسې یعنې ژوند بې مشکله نه ده خو کوشش به کوو چې دا مشکلات حل شي
د پولی تخنیک پوهنتون ته محصلین د کانکور د ازموینې له لارې ورپېژندل کیږي هغه زده کوونکي چې له 220 څخه نیولې تر 310 پورې نمرې واخلي نو انجینر کیدلی شي دمګړی د کابل په پولی تخنیک کې 5500 محصلینو ته 268 استادان چې علمي رتبې له پوهنیار څخه نیولې تر پوهان پورې رسیږي درس ورکوي هغه کسان چې له ولایاتو څخه راځي نو اړ دي چې په لیلیه کې اوسي د ننګرهار اوسیدونکی بادار وایي چې دته د پولی تخنیک لیلیه په امن سرپناه ده
دریم بلاک د مسنون ته واځ کړی چې هر بلاک سلور منزل دی ور منزل کې تقریبا 14 وتاقه دي 4 وتاقه ته نفر مرګ ته ټوټلی تقریبا زر نفر راځي لیلیه کې د افغانستان سکیورټي حالت خو چي دي هغه معلوم دي چې تا ګور تک ډیر خطرات لري نو لیلی اوسیدل تقریبا خدي ماحول دی هم دې په خاطر چې مغز آرام ته د پاره او بل چې درس لپاره ډیر ماحول
له لیلی څخه چې راوځي په شنو بوټو او ګلانو مسترګي لګي بیا چې 308 تجربه زمکې ته ګورو نو دا ذهن ته راځي چې دومره لویه سیمه به څو کسان داسې ښکلی سنبالوي د باغوانانو مشر وایي چې ډیر شمیر کسان د پولی تخنیک په حویلۍ کې په پاکولو او د ونو بوټو په روزلو بوخت دي د باغوانانو له ډلې څخه مو له یو تن سره مرکه کړې ورته غوږ شئ
کوچه د جلال آباد سرخود
سره هم دې ګلان روزنه کوي چې څه خاصه خاصه دي
ګلان خو بو ورکاو چې بوې تازه یو چوبونی بیا او شي هغه میوېم د کارني لکه مڼې سکاله زمون خراب شوې زردالو
دا هم دلته د پولی تخنیک کې دي
هو دا ټول هم دلته موجود دي باغونه دي
د پولی تخنیک په پانتون کې چې باغوانې کنه دا کار دې څومره خوښ ده
والا کار مې خوښ ده چې پاکاري وي او چې مردار کار خو درچا بد راځي نو
اوس مڼه ده لوونو نه پانډم راتويږي او دا د پولی تخنیک ساحه خو ډېر غټم ده کنه دا پانډ څنګه ټولې
سار ما چې کراچي هغه سیاره 15 شل کراچي به مې وړې بوجي کې دیوال بیخ نه ده حالته کاندې دی حالت من ډېر کړه هغه بیا چې جمعه و ورو شو دا بیا خوره ګرځيږي پاروکیږي زمکه ته ګټه رسي
درته وایي چې د پولی تخنیک باغ ورته وایو یا ویلی په کوم موسم د کال کې ډېر زیاته خایسته وي
بس هغه اول بار چې ورته وایي
پسرلای
منظرې هم ټول تکشنې اوس چې دا پاڼې وغورځېږي وطن ډاک شي اوس بیا چې واوره وشي واورې نه بیا څه جوړېږي
د پولی تخنیک په دې لویه فضا کې هغه څه شی دي چې تا هیڅ خوښ نه دي
والا ټول شیان خوښېږي سړي
مثلا څه شی
دا ګلو ګلکاری ښایسته خلک ښایسته ځایونه نو ښه شی درچا خوښېږي نو
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري د 1340 کال نه
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې په پایل کې د پولیټکنیک په پانتون کې په کوم شمیر پانځي وو، د محصلینو شمیر څومره وو، درسي سیستم څه ډول وو، دا او د ته ورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د پولیټکنیک له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه کړي.
ماستران لرو
پولیتکنیک زدکری تخنیکی زدکری دی چه ارزش لری پیو طول نکی؟
که پنده تعمیر که مدو تاسه دلتا بس مصایبه لرو داد محصول ده انجینری و تخنیکی زدک رو دی نن که پولیتکنیک پده شکل سر تاسه زیبا وینه ده طول محصول ده انده تخنیکی و انجینری زدک رو دی بندونه و نهرونه و تعمیرونه بلند منزلونه طول شوینه ده فقط ده انجینری و ده تخنیکی زدک رو محصول دی. اصلا اساس د زیربنا او د اقتصادي پرمختیا تخنیکی زده کړی.
استاد کدارت وای چې کله چې پولیټکنیک په انتون په کار باندې پایلو ک د مسلینو شمیر څومره و او هغه کوم کسان و یعنی څومره استعداد درلوده؟
په ابتدا کې تعداد مسلینو ډیر کم و، په حدود 0 تنو کې و، او اوس نام خدا موږ په حدود 5500 تنو کې مسلین درو چې دغه جمله نه په حدود 0 تنو کې جونې دي.
کوم کوم پنځه دلته لري؟
خانی پنځه چې زمونږ دي چې په ابتدا کې هم وو، دو پنځه وو، ساختمانی پنځه یا د جیولوژي او معدن پنځه، ورپسې د الکترومیکانیک پنځه ایجاد شو، اوس موږ د کمپیوټر ساينس پنځه لرو، ټکنالوژي کیمیاوي پنځه لرو، ساختمان های ترانسپورتي پنځه لرو، جیوماتیک او کادستر پنځه لرو چې مجموعا د ټول اته پنځه کې او مختلف رشتې لري فلان په.
ډیر زیات مننه استاد، تاسو ژوندۍ اوسئ.
سلامات اوسئ، مننه راته څخه.
د پولیټکنیک پوهنتون خپله څلور څلوېښتمه دوره محصلین فارغ کړل. کله چې د یاد پوهنتون له ریاست څخه راوتلو، په حویلۍ کې د ډول او سورني غږ اوریدل کېده. وړاندې ورغلو، ځوانان مو ولیدل چې د خپل فراغت د جشن په مناسبت اتڼ کوه.
زمانم شرحمان دی چې نن ورځ مې خپله د ډیپلوم پروژه هم دفاع کړله، دفاع مې خلاصه کې او ځانونه مو هم ترا وایستل.
ښه، ډیر ښه. او دا د فراغت ورځ دلته د پولیټکنیک په دې ښایسته ویلی کې نمانځي.
ما خو خپله دا تصمیم نه لرله، نن د سبا دپاره مې تصمیم لرو. هغه مې ملګري راته تمه شروع چې نه نن یا کو زتي مال څه خیر تاسو خوښوي موږ هم د سره هغه یو. پنځه کاله حساب کړنه سمستر ویل کېږي، ځکه اول سمستر زموږ چې وا کارانتین وو، پیکس پنځه کاله مونږ کې دلته پولیټکنیک محصلین یو.
دا پنځه کاله له دې پولیټکنیک نه کومې خوږې خاطرې لري؟
کومه ورځ چې زه دروازې د پولیټکنیک نه داخل شوم، ټولې ما د پاره خوږې خاطرې دي، او خوږه خاطره او خصوصا خوږه خاطره نه ورځ وه چې ما ډېر فارغ شوم.
سپین کالي دي اغوستي او په سر دې ګلی پوشان دي، وطن دي وکړه. دا ښه ورځ
اولین نفر زه پولیټکنیک کې چې په سپینه کاله او افغاني لباس کې مې د پاور کړ، تر اوسه پولیټکنیک کې چې افغاني لباس کې د پاور کړی نه
وره کړی بي تا بنې
نه. ما د پنځه کاله کې ما نه ولیدلې.
اوس خو انجینر سولې، څه پلان لري د دې وطن لپاره؟
غواړم د دې وطن لپاره خدمت وکم. کوم راځ چې ما دا پنځه انتخاب کړای، ما د دې په خاطر نه انتخاب کړی چې زه مثلا د جوب په خاطر یا پیسو په خاطر، خاص د دې وطن د خدمت په خاطر، ځکه د موږ د تاسو وطن ډېر لنګ وطن دی چې دا غړنګ بنګ وطن ځ خپل ودان کما
په دې چې اورس خپل دوی لو ته ورسیږي.
مننه.
ریږي نه دا پلار نک میدان نشان دې شیرین وطن می ګران افغانستان دې شیرین وطن می.
قدر من اوردونکو، په دې هیله چې د تاریخي سیمو او لرغونو چیزونو پاک لمو د معلوماتو پانګه درنه شي، ژوند په شی بوکي خبرونه پای ته رسو. تربیه هي چاري.
خپل بچا ته ور بلونا جوړوي
بچاتا ور بلونا جوړوینا